سلویختم لاډیر دي ځکه ځینې کسان مایوسه کیږي پرېږدي ځینې کسان په بل کار باندې مصروفي مصروفیتونه پیدا کوي ځانته ځکه دلته د موږ یو فرد ته هم اړتیا ده خصوصا هغو کسانو ته اړتیا ده چې هغه یعنی په کور کې یو بهر وړای سي یو بار اوچتولی سي د کور یوه خښته ورپوره کولی سي نو د معمول سي څوک پوهنتون ته راځي هغه ځوان کول وي نو ځوان کول ته په کور کې ضرورت دی تر دولسو کلو پورې چې د زده کړې را کړي بس یو قسم نه یو قسم زده کړې له هغه نه را وروسته چې دی پوهنتون ته کامیاب نسل ته پلار یې ورته وایي کورنۍ هم ورته اړتیا وي دغه ټول لاملونه سره را یو ځای چې سړی د تعلیم رخ بدل کړي نو موږ لومړی باید په دې باندې فوکس یا تمرکز وکړو چې د موږ کانکور باید له سره بې نتیجې شاګردان او محصلین ونه لري.
ارواپو ډاکټر عارف عرفان وایي هغه کس چې زحمت باسي او بیا مثبته نتیجه ترلاسه نه کړي رواني حالت یې خرابیږي. نوموړی له ناکامۍ وروسته هغه حالتونه راته تشریح کوي چې د یو کس د مخ کېدو امکان ورسره وي.
خپل په امتحان کې پاتې کېدل د یو رواني صدمه ده چې د دې په نتیجه کې دغه حالت رامنځته شوی دی. هغه نکې نښانې چې دي هغه ګنګسیت دی د خوب مشکلات دي په متکرر ډول باندې دغه د ناکامۍ د افکارو دماغ ته راتلل دي یعنې په متکرر شکل باندې دا افکار د دماغ ته راځي هم د صحنه په ذهن کې مجسم کیږي زر زر عصبانی کېدل دي او زر زر خفه کېدل دي د شپې په خوب کې ناارام خوبونه لیدل دي هم دغه د ناکامۍ صحنې د ذهن ته راځي د حواسو په تمرکز کې مشکلات دي یعنی د حواس پریشانه وي د خوراک او د اشتیا خرابوالی دی کې د لشي ډوډۍ و نه خوري اشتیا خراب شي هغه خپل روابط ته هغه خپل کارونو ته صحیح شکل باندې رسیدګي نشي کولای کچیر د دوام وکي تر څلور هفتو ډیر شي بیا هغه وخت د یو مرزي حالت اختیاروي کې د لشي د انزایټیو ډیپریشن په استراب او په ژور خفګان باندې بدل شي
په یو شمېر کورنیو کې به نتیجې زده کوونکې د کور د غړو لخوا توهین کیږي او د ناکامۍ پیغور ورکول کیږي خوارواپو ډاکټر عرفان بیا د ډول چلندونو سخت
مهم مشوره می داده چې دوی باید په آینده ته امیدوار اوسي کورنۍ د دې سره همکار وي دوی ته باید خل او خوونه خه مشوره ورکي دوی ته پیغور ورنه کی دغه تانه او پیغور د دوی په حالت باندې ډیر نه وړه غیزک یعنی د دوی استعداد وژنې په خط کې یعنی که کورنۍ په دې باندې پوشي چې دغه پیغور دغه تانه چې خدای نه خواسته یو څوک په امتحان کې پات شوی دی چې دوی ته ورکول کیږي دا یو ډیر مرګونه گزار د انسان په روح روان باندې دوی به هغه خوانه استعداد چې لري هغه د لاس ورکوي هیڅ انسان د سینې د چاغه په ژوند کې همیش په کامیابی کې رواني بلکې ژوند مجموعه دي چې په ځینې کارونو کې سړی کامیاب کیږي په ځینې کې پات کیږي همدغه پات کېدل یا ناکامي دا د قوي انسانانو لپاره د آینده لپاره د ستر کامیابی او بنیاد او اساس تشکیل کوي
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار اجمل خکلی وایي په هر امتحان کې ممکنه نه ده چې یو کس کامیاب شي خو نوموړی وایي د ناکامۍ په صورت کې باید د رواني کامیابۍ لپاره کار وشي
زه فکر کوم چې د دې په ځای چې مثلا دا اندېښنه وږي چې ناکام شوم یا مثلا په کورنۍ کې به ماته خلک په ټیټ سترګو ګوري د دې په ځای د دې په بدل باندې فکر وکړي چې مثلا زه څنګه کولی شم چې خپل هدف چې ژوند کې مې ټاکلی دی یا مثلا زه څنګه تعلیم ترلاسه کولی شم چې مثلا نورې لارې چارې هم شته دی چې دا زده کړې وکړي دغه اندېښنه نه وي په کار د ناکامۍ په صورت کې د رواني کامیابۍ لپاره کار پکار وي چې مثلا زه په آینده کې کانکور لپاره امتحان لرم کېدای شي اوس خو کانکور ډېر شفاف دی که نه کېدای شي مثلا دی اوزګار شوی نه وي یا په ذهني لحاظ باندې به دا زر کانکور ته تیار نه وو یا مثلا نور کورني مشکلات به یا به بل وو نو ښه دی چې ځان د روان کانکور لپاره تیار کړي د شپې لپاره امتحان ورکړي د ورځې د کانکور لپاره امتحان ورکړي او په دې اساس باندې خپل تعلیم ترلاسه کړي
د ذهنیت جوړولو د مرکز مشر ډاکټر منصور مجاب چې د تحصیلي مشاورې په برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي وایي هغه زده کوونکي چې د کانکور له کاروانه پاتې کیږي باید مایوس نه شي او له دې حالته د راوتو په خاطر لازمه ده یو داسې پریکړه وکړي چې د داو د کورنۍ په ګټه وي
کانکور چې دی هم دا تنها باید موږ د افغانانو د شاګردانو د ژوند اصلي هدف نه وي د دې ترڅنګ متفرقه اهداف هم له ځان سره ولري یعنی په دې معنا کچېره شخصي وي سمدلاسا شخصی پانتونونو که سفت نام وکړي حل ته هم همدغه سی آمدگی لکه دولتی امتحان د پاره چو التورتوانی سی او همدغه سی هدفمند تحصیل وکړي یعنی دا په دې معنی نه ده چې په دولتي په هنتونونو کې شاګردان یو نوازده کړي وکړي او په خصوصي کې بل نوازده کړي وکړي، دی باید خپل ځان سره تحلیل ولري چې څه د ځان سره بیرته کور ته راوړي او په د یوشتم قرن مطابق تحصیل وکړي چې نن څه ضرورت دی هغه لپاره.
پوهیالی استاد ایمل خمر وایي بې نتیجې زده کوونکي کولای شي د انټرنیټ له لارې ځان ته بورسونه پیدا کړي او په بهر کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
خارجي بورسونه هم په ډېر اسانه توګه په انټرنیټي صفحو کې اعلانېږي، نو دوی دې هڅه وکړي چې اوس نو طبعا انګلیسي ډېر ضرور شرط انګلیسي دي مثلا زده کړي او په خدي کړي، هغه د انګلیسي هغه دوه معتبر سندونه چې په نړیواله توګه چلیږي چې ټافل او آیلټس بولي، نو ښه خبره ده چې دا ترلاسه کړي، نو دوی کولی شي بیا له هغو چانسونه هم په اسانه توګه استفاده وکړي او خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. نو د لوړو زده کړو وزارت له لارې هم د بیلابیلو هیوادونو بورسونو ته کولی شي مراجعه وکړي، د هغو نه استفاده وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي هغه زده کوونکي چې دولتي پوهنتونونو ته نه دي کامیاب شوي خصوصي پوهنتونونو ته به یې معرفي کړي. بلخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت هم وایي د بېوزله زده کوونکو لپاره دا زمینه برابروي چې په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د دې معینیت د روزنې د برخې امیر سید هجرت الله سادات په همدې اړه معلومات راکوي.
پروسه ډېر ساده ده، هغه دا چې ځوانانو معینیت به راځي، د دوی تذکره به وي او د دوی دوه قطعه عکسونه به وي، خپل پوهنځی خپل پوهنتون انتخابوي، نو موږ ورسره د فیس په کمولو کې ډېر کومک کوو. بیا هغه ځوانان چې د فیس د ورکولو توان نه لري، موږ یې تثبیت کړو چې واقعا دا ځوان مشکل لري، اقتصادي ستونزه لري، نو موږ هغه سره ډېر جدي کومک کوو او په وړیا توګه کوشش کوو چې هغه ته د تحصیل زمینه برابره کړو.
هغه زده کوونکي چې بې نتیجې شوي کولای شي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي، بهرني بورسونه ځان ته پیدا کړي، د بیا ځلي کانکور لپاره تیاری ونیسي او یا هم داسې مسلک غوره کړي چې ترڅنګ یې وکولای شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو د ناهیلۍ سوري ته دې نه کینی، ځکه چې د بری بام ته به د ماتې په زینه ورخیژي، زر هله زر شي چې له اور او له څټکه وځي. خو ګوریدونکو دا تاندې څانګې مو هم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پرم.
مننه چې د ازادي رادیو خبرونه اوري. موږ هر ورځ د سهار له او د مازیګر تر او ورځې په اونۍ کې در سره یو. زموږ خبرونه د رادیو د غرس کې د انټرنیټ اسانتیا لري، د موبایلونو، ټابلیټونو او نورو وسایلو له لارې اوریدلای شي. زموږ انټرنیټي پاڼې ته ورسی او زموږ خبرونه چې په ژوندۍ بڼه خپریږي واوري او ډاونلوډ کړي. د غرس کولای شي زموږ تیري خبرونه هم د خبرونو د جدول په برخه کې پیدا کړي. زموږ د ویب سایټ آدرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د پوځي چارو کارپوهانې د ملي اردو لپاره لویا ننګونه ګڼي. د دې ترڅنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمېر نورو ستونزو په اړه د حقیقت اسد د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې د خبرونه را سره تر پایه واورئ. ډېر زیات مننه وزیر صاحب که پیلې د هوایي ځواک نکو تقریبا په دې برخه کې ډېر زیاته لویه ستونزه موجوده ده، سندرادار په برخه کې ډیر خلک په دې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې د هوایي ځواک په برخه کې سوند لري او د دې ترڅنګ درادار په برخه کې ځکه پوروسي کې د بیلابیلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولې دل شوي. په دې برخه کې تاسو سمره ډاډ ورکوي چې په سمره وخت کې به موږ د یو هوایي ځواک او د یو خرادار سختن انشو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پایه پورې په واقعیت باندې یا په ویمه چې په بده مرغه په زموږ په هوایي پوځ باندې څنګه ضرور هغومره کار ونه شو، ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې وه، ټول هوایي ډګرونه د هغوی په لاس کې وه، نو هغه څومره چې ضرور و اړینه وه هوایي پوځ ته توجه ونه شوه. مګر زه تاسو ته ویلی شم په 2015 2016 2019 کال کې په هوایي پوځ باندې ډېر زیات کار شوی دی، ډېرې برخې پیاوړې شوي دي او موږ ډېر زیات د هوایي پوځ نه اوس کار اخیستلی شو، خو دا بسنه نه کوي. لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، هغه سینفونه چې هغه ډېر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوي نه دي. یو د هغونه د رادارو صنف دی، د رادارو صنف موږ نه شو کولی چې تر اوسه پورې خپل هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کړو، او د دې تر څنګ چې کنټرولولی نه شو موږ توپچی دافع وا، راکټ دافع وا، یا هغه الوتکې چې هغه مدافع وي پرې مربوطې دي، لکه شکاری نشکاری بمبارد، هغه هم نه لرو چې موږ وکولی شو په آن واحد کې که دښمن الوتکه افغانستان ته راځي یا هغې مقابله وکړو، له منځه یې ویسو او مخه یې ونیسو. نو په دې باندې کار روان دی. د ایالات متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2000 کال پورې مطابق د تقسیم اوقات، هغه تقسیم اوقات چې موږ په 4 پلان کې جوړ کړی دی، زموږ هوایي پوځ هغه برخې چې نه وي دي جوړ شوي یا نه دي تشکیل شوي، هغه به تشکیل شي، جوړې به شي او منظمان کار به ورته وشي. مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زموږ هوایي پوځ په دې 2 کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی.
د رادار نه موجودیت تاسو یادونه وکړه، څومره ستونزه پیدا کړې ده، او د نظامي چارو د ځینې کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بیلابیلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي.
رادار د وسلوال پوځ لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټې وي یا ړوند وي، معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري، نو رادار دی چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي. کله چې کنټرول کې کچرې یو هلیکوپتر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي، موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو، یا له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو. نو زه درته وایم چې دا ډېر اړین صنف دی، د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره ډېر اړین صنف دی. په هر شکل چې کېږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي. موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو، هغه ورته ډېر زیات کار وکړ، هغه امریکایان په دې باندې معتقد کړل چې باید رادار صرف جوړ کړي او تشکیل شي. نو هماغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړې ده. امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار صرف به فعالیږي، د دې لپاره اوس په تشکیل کار روان دی، په دې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي، کوم وسایل ورته راشي، کوم وسایط ورته راشي. نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار صرف زه وایم چې ډېر اړین دی او انشاءالله ډېر ژر به جوړ شي.
تاسو خپل هم د مهم والی یادونه کوي چې ډېر زیات مهم دی، ولې په 15 کلونو کې موږ ونه شو کړلای چې دی؟
ما مخکې دې ته اشاره وکړه، ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه و، هغوی زموږ هوایي پوځ ته او زموږ مدافع هوایي پوځ ته دومره توجه نه وه کړې. د 2014 کال تر پایه پورې هوایي پوځ ته قطعا توجه نه ده شوې. زه تاسو ته ویلی شم چې 15% 10% ورته توجه نه ده شوې، تنها موږ تشکیل درلوده او نور کوم کار ورته نه و شوی. علت یې همدا و چې دلته یو لږ 1500 نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه ووته، هغوی هم دلته وه او ځمکه و آسمان بالونونو نیولې و، الوتکو نیولې و، زموږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې وه. نو هغوی دا احساس نه کوو چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي. مګر په دا 2.5 کې ډېر زیات کار ورته شوی دی. موږ اوس پیلوټان په چک کې، په د عربو په اماراتو کې، او یا په مثلا ایالات متحده امریکا، ایټالیا، په ډېرو هیوادونو کې، هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کېږي، او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوځ ته راشي. او موږ اوس ډېر بخشونه د هوایي پوځ فعال کړي دي، خصوصا د هلیکوپترو برخ زموږ اوس فعال دی، د ترانسپورتي الوتکو بخش فعال دی، د کشف الوتکو بخش زموږ فعال دی، د بې پیلوټه الوتکو کشفي الوتکې دي، د هغې بخش فعال دی. نو موږ اوس په هوایي پوځ کې کار ډېر تر یو حده پورې ډېر زیات پر مخ لاړ دی. مثلا موږ د شپې عملیات اوس پخپله کولی شو، زموږ د هوایي پوځ په مټ باندې موږ کشپي الوتکې لرو، موږ پخپله باندې کولی شو چې کشپي الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو. یا مثلا په ټول افغانستان کې زموږ په ساحوي قول اردوګانو کې زموږ خپل هوایي پوځ دی، مګر موږ اوس هجومي الوتکې A-29 هم لرو، مګر دا بسنه نه
کوي. د افغان ځواکونه چې د شپې اوس په خپل مټ باندې عملیات کې سمره ګټور واقع شوی دی او سمره خیر
تاسو په دې زمونږ افغانانو کې یو متل دی چې د وطن مرغې د وطن ښکاریان خولي نو زمونږ سرتیری زمونږ په راضی باندې زمونږ په غرونو رغونو کې خ بلد دی دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات په کراکتر او د جګړې په شکل خ بلد دي زمونږ قوتونه خ کولی شي چې دلته ښه جګړه وکړي دا نه مسله په دې کې ده چې وسایلو ته ضرورت دی وسایطو ته ضرورت دی ابزارو ته ضرورت دی مثلا تاسو ویلی شم چې مثلا د انجینری په برخه کې څلور شپېته پنځه شپېته وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي مثلا موږ یې تر اوسه ټول نه لرو مثال دا باید که موږ ټول ولرو موږ قطعا ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا په دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو نو بیا نو ضرورت نشته د افغان سرتیری د هر چا نه په جګړه ښه پوهېږي او خپلې راضي سره ښه بلد دی او بیا د دوه کالو کې خو وښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه موږ ډېره ښه دی یو لک ډېر زره بهرانیان په افغانستان کې وه جګړه روانه وه مګر هغوی چې ووته موږ په دې دوه کالو کې دا نږدې دوه نیمو کالو کې موږ افغانستان ساتلی دی افغانستان کې هېڅ تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی د کوټې شورا د میرانشاه شورا د پېښور شورا چې غوښته افغانستان ته راشي هغوی راغلي نه دي یا مثلا دوی غوښته چې اته نهه ولایتونه شپېتاویا ولسوالۍ ونیسي او شهراوې بندې کړي یو کار یو هدف ته هم دوی ونه رسېده دا علت یې دا دی چې زموږ سرتېری
خو یو شمېر ولایتونه او حتی یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړه
نه دا خو جګړه ده خو تاسو په جګړه کې ولیده چې جګړه ډېره شدیده ده او دلته د شلو نه زیات روسي ګروپونه دي او دا که کورنۍ جګړه وي موږ به وخته ختم کړی وی دا نړۍ به موږ تپل شوې جګړه ده د تروریزم سره جګړه ده بنا موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې دلته شدیده جګړه ده یو ولایت به یوه ورځ یا دوه ورځې هغه هم یوازې د قندوز ولایت سقوط کړی دی یوه ورځ یا دوه ورځې یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی هغه موږ بېرته دوه ورځې وروسته نیولې ده چریکي جګړه ده په دې کې یو ځای کې برید شوی دی هلته د وسلوال پوځ نه و هلته محلي پولیس و توان یې نه دی راوړی د مقابلې تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده هغه کلیشنکوپ ورسره دي زاړه کلیشنکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ هم نه لري یا ډز هم نه کوي دا د محلي پولیسو سره دي که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته زموږ سرحدي پولیسو ته زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوي چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي زه تاسو ته ویلی شم چې قطعا زموږ پنځه نفره چې په یو پوسته کې وي سل نفره د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي ځکه افغان دی افغان خپله پوسته نه خوشي کوي افغان چاته نه تسلیمیږي افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي دا نه مسله د وسایلو ده د وسایطو ده زموږ د مخالفینو سره هم ډېر عصري وسایل دي ډېر وسایط دي دا یو ماین چې دی تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونو د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغوی ته نه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي یا راکټ انداز لري توپ لري ماشینداری لري ثقیلي ماشینداری لري هغه وسایل چې هغه ډېر عصري دي هغوی سره شته دی او معنا ده که زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي زموږ د محلي پولیسو سره هم یوه ولسوالۍ سقوط
بالکل تاسو وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم زشته په اوس کې د وسایلو نشتون لوی ستونزه پیدا کړې ده د دومره مرستو سره سره لا هم زموږ د ملي پوس تقریبا لومړنۍ اړتیا وي چې هغه انجینري وسایل دي یا مثلا ځینې نور شیان دي هغه نه دي پوره شوي څه فکر کوي دلته اداري فساد موجود و یا لا هم شته کنه ځینې نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره
نه اصلا د سینه ده زه تاسو ته وایم چې کومي اردوګان چې په نړۍ کې جوړې شوې دي هغه په سلو ګونو کلونه ور باندې تیر شوی دی زمونږ وسروال پوسټ تاسو فکر وکړئ 2002 کال نه موږ پایل ور باندې وکړ او بیا د بن په کانفرنس کې کشتبا ورته وی خیانت ورته وی الته وشو او بیا زره د یو ټوپک سره اردوی موږ ته منظور کړه موږ 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی 2009 کال نه 2006 کال کې موږ سره نړیوالې ټولنې ومنله چې دا صنفونه چې په اردو کې نشته دا باید جوړ شي 2009 کال باندې موږ پیل ور باندې وکړ انجینري قوتونه زمونږ په وسلوال پوځ کې زمونږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و هیڅ وجود یې نه درلودو مګر په 2006 کال کې موږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي په 2009 کال کې موږ پیل پوکې نو اوس موږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو یو لیوا انجینري لرو په ټولو قلی اردوګانو کې موږ کنډک انجینري لرو په ټولو لیواګانو کې ټولایان د انجینري لرو ټولایان د کاش په د انفجار د ماین لرو 2006 سرویخ ټیمونه د انجینري لرو وسایل د انجینري چې ما مخکې تاسو ته ووی زموږ دا وسایل اوس تقریبا تر 4-5-5-5 پورې رسیدلي دي ټول څلور شپېته پنځه شپېته وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي. یعنی په دومره کلونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره زموږ د وسلوال پوځ لپاره دا نړۍ ورته حریانه ده چې موږ د یو خوانه ښوونه روزنه کوو، د بل خوانه جلب جذب کوو، د بل خوانه وسلوال پوځ تسلیح کوو، تجهیز کوو، د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو، تایسات ورته جوړو، او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې. دا ټول موږ یو ځای کوو، داسې اردو لپاره، داسې وسلوال پوځ لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکوي، دومره قرباني ورکوي، او دا ټول کارونه په خپله باندې په یو وخت کې کوي. موږ هم انجینر قوت جوړو او هم هلته مین کشپو، مین خونسا کوو. نو زه تاسو ته ویلی شم چې کار زخته ډیر شوی دی، خو دا کافی نه دی. کافی نه دی، باید نور کار وشي. د دې لپاره وخت پکار دی، د دې لپاره زمان پکار دی، د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده. او نړیواله ټولنه، زه تاسو ته ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه وو، جګړه نړیوال ځواکونه کوله، موږ مرسته ورسره کوله.
وروستۍ پوښتنې په توګه، له ډېره وخت راهیسې په وروستیو کې ولیدل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسکر راپاسېدو، نور عسکر یې وژل، یا مثلا په بهرنیو عسکرو ډزې وکړي. تاسو څه فکر کوئ، دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابتوي که نه؟ دا عسکر خرڅیږي یا کوم ډول کیسه ده دلته؟ چې
دا ټولې ناخوالې چې په افغانستان کې دي، دا د جګړې نتایج دي. جګړه ډیره منحوسه جګړه ده، څلوېښت کاله کېږي د زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا په روحیاتو هم تاثیر کوي، دا په ژوند هم تاثیر کوي، دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي. نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په دې اخرو درې څلورو کالو کې ډیر کم لیدل شوي دي چې دښمن به زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي. یو د طالبانو خبره ده، یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچوي، هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی، دا جدا خبره ده. مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ په قطعاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی. خو موږ د دې نه سترګې نه پټو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي، خو زه فکر په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي. زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي. زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخباراتو ته کار وکړي. مګر داسې حالات راغلي دي، د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې، روحیاتو باندې بد تاثیر کوي. ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري، یا کورنۍ تکلیف لري، یا مشکلات لري، یا مریض دی، یا د توان د جنگ نه لري، یا یو بل فشار ور باندې راځي، یا داسې یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکي یو عمل ته لاس اچي. نو زه داسې دی په حق باندې اوس په دفاع په وزارت کې مشخص پلانونه طرح شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو، تفتیشو، حقوقو، څارندوالي، امور عامه، آی او، عملیات معلوماتي، او د دې ترڅنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي، تر څو داسې ونشي چې خدای نه خواسته کوم سرتیری زمو خرچ یا دشمن ته کار وکړي، او یا مثلا
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب، کور ودان خوشاله.